وخته مازیګر سلور بجی دا مشال رادیو دا زنجیب عامر ما په دې خبرونه کې اوریدونکو دوه خبرونه د تلرو مشال مرکب ووري او بیا وروسته په نیمای کې تاسو ته پاره سروي خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په مشال مرکه کې مو د ډاکټر محمد آصف حبیبي سره خبرې کړې دي. ډاکټر محمد آصف حبیبي د افغانستان د بغلان ولایت او دا مهال په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا د ملي ادارې یا نېشنل اے آی اتارټي له څېړونکو څخه شمیرل کېږي. نوموړي د مخابراتو او 5G ټکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانکفورت په ښار کې د پوهنتون استاد هم دی. زموږ همکار ګل ایاز ورسره مرکه کړې ده. تا مرکه ووري او چې څنګه مرکه ختم شي ورپسې به تاسو په ژوندۍ بڼه سروې اونیز خبرونه اورئ چې په فیسبوک او یوټیوب باندې کتلی هم شي.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو للارې.
د مشال مرکه د مشال اړو قدرمنو کو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل یازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د ژوند د کار په اړه مانی د هاغوی له خلینا اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمني کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو ودا اوریدلې چې 5G او 4G په دې کې پی ایچ ڈی کړی دا هلته په جرمني کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسر هم دی او اوس د جرمني د ملي ادارې سره مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د څېړنکار په توګه هم کار کوي. نو را سره محمد آصف حبیبي را سره ملمه دی. آصف تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېره زیاته مننه کور ودان ستاسو بلنې څخه. خوشاله یم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو له لارې څخه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو. کله شانې زمونږ قدرمن اوریدونکو ته وایي تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
زه اصلا افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلی یم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې ترسره کړې دي. له 12 سم څخه په خپل کلي کې له ښوونځي څخه فارغ یم. بیا له هغه څخه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه. د کابل پوهنتون کې د څانګې مې لوړې زده کړې وکړې او خاصتا د الکترونکس کې د برق انجینرۍ او د مخابراتو. وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم. البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپله رشته کې، له خپلې هغه کې ده په خپله برخه کې او په خپله فاکولته کې. بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوو.
ها عملی کار کول حالت لکه پیغام
هلته مې دغه په 3G باندې هغه وخت چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ هلته په 2G او په 3G باندې کارونه کول. نو دغه 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کېږي په دې باندې. دا هلته لکه دا ټکنالوژي نه تر هلته نه. نو تقریبا ما 2-3 کاله له تر 3 کالو پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایتخت ورسول. ځکه ما په پراګ کې د چک جمهوریت پایتخت کې په یو پوهنتون کې داخله وشوه د یو سکالرشپ له لارې څخه. نو بیا 2014 کال کې زه پراګ ته راغلم. چک جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کله مې چې ماستری خلاصه شوله نو د ماستری خلاصون څخه وروسته بیا د جرمني د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پوهنتون ده. البته دا تخنیکی پوهنتون د جرمني له ټاپ 10 یا له تر ټولو ښو لسو پوهنتونونو په منځ کې یو ښه تخنیکي پوهنتون ده چې هلته ما د پی ایچ ډی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا زه جرمني ته راغلم. نو تقریبا دا نهه کال کېږي په جرمني کې ژوند کوم. په یو پوهنتون څخه مې څو موده وړاندې هم فول ټایم پوهنتون کې تدریس کاوه، کار مې کاوه او درس ټیچنګ مې کاوه، او د ټیچنګ تر څنګ مې خپله پی ایچ ډی هم کوله. نو دا دوه وظیفې وې چې ما دا په جرمني پوهنتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمني کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټي دی، پاغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي، او ورسره د ارتفیشل انټیلیجنس چې کوم د جرمني د ملي ادارې یا نېشنل اداره د اغه سره هم د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا دا کله چې ما پی ایچ ډی پانتون سره پای ته ورسېدل، نو ما پانتون ته وویل چې زه به یوازې د ټیچنګ لپاره راځم، نور کار به زه غواړم. د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فار ارتفیشل انټیلیجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز ده. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم، د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا مونږ لږ قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمه کې کتا کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لومړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G د کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي. اوس پوری خو ما ته نخ کاری چې موږ د مخې نه څوک دسي تیر شوی چې هغه په دې برخه کې دغه کړی، او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکې په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتانه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات د ګوتو په شمېر پښتانه لیدلي چې هغوی په دې برخه کې څېړنې کړې دي. البته تر باچلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړي. کوزه پښتونخوا په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی
ځانګړې توګه په دې برخه کې چا کار نه دی کړی.
زه فکر کوم زخت زیات شمیر کم ده. او زه خو یاد هم تاسو سره زه فقط درې یا څلور نور پښتانه پېژنم چې هغوی ډېر زیات محدود کار کړی ده. نو ما همدغه برخه ته خپل کار وویل او په کې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم او محترم یم.
له بغلانه تر پراګا او تر پراګا بیا جرمني، نو دا اسف کلک وګورو، نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړاون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسید.
ما خو ډیر
اخو ډیری وکسي و ډیری خود سي
چې اخو کزه پلان ټوک کته ستو وایم غربت. یعنی ما له زخ زیات غربت سره لاس وګریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالي امکانات نه وو چې فرضاً خپل ملګرو یا د خپل دوستانو په منځ کې ما یو ښه کالی درلودل، یو ښه برانډ بوټونه مې درلودل، یو ښه برانډ عطر. یو تر ټولو سختو مشکلاتو څخه زه سره لاس وګریوان وم، هغه مالي مشکلات. او دا مالي مشکلات یو لوغو هغه څخه و چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم، او لوغو خلکو سره چې دغه امکانات لري هغوی سره ځان برابر کړم. بل د مالي مشکلات تر څنګه دا چې ډېر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري، خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بې خوبیانې تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی تر دې حده چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې. خو ما هېڅکله خپل هدف او خپل هدف ته د رسېدلو هغه لاره نه ده پرېښي. نو یو دا دوه مهم ستره ننګونه وه چې زه ورسره مخ وم. درېیمه ستره ننګونه دا وه چې په دغه محیطونو کې چې زه رالوستوی یم، بیا دلته هغه محیطونه ما تغیر کړي. فرضاً زه په یو کلي کې ما ژوند کړی، زه په کلي کې پیدا شوی یم، په کلي کې مې ښوونځی لوستی ده. له کلي څخه چې کابل ته راځي، یعنې مثال په توګه له کوزې پښتونخوا څخه څوک اسلام آباد ته ځي، یعنې مثال په توګه کراچۍ ته ځي، یو بل داسې ښار ته ځي چې هلته لوی ښار وي. هلته ډېر زیاتې کلتوري ننګونو سره مخ کېږي. د خلکو په یوه ژبه به وي خو هغه ذهنیتونه فرق کوي. بیا زه له کابل څخه زه پراګ ته راغلم، له پراګ څخه جرمني ته راغلم. یو له درې مسترو ننګونو څخه د اوسېد ما همیشه په دغه محیطونو کې تقریبا دوه درې کاله سې کلچر شاک لیدلی ده. بالاخره چې زه له هغه ټولنې سره مدغم سوی یم، خلک یو څوک داسې هېڅ کوي چې خپل ځان سره چې خو رښتیا ژوندی یم، یا دغه څه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو محیط کې ما ژوند کوو بل محیط ته راغلم دغه واقعا زه په خپلو سترګو وینم کنه. نو خو بالاخره ټول سترګې ننګونې یا چیلنجونه سړی راټول کړي او د حل لارې ورته ووایي چې د حل لارې په لنډو ټکو کې مبارزه ده. هېڅکله باید یو څوک چې هدف وټاکي که هر ډول ننګونو سره مخ شي، که هغه مالي ننګونې وي، که هغه زحمتونه وي، که هغه کلتوري شوکس وي، نو ښه دی چې یو څوک هېڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. هېڅکله د هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې مخ لاړ شي.
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړه چې یاره کوم ستونزو تاسو مخامخ وي، خو هغې باوجود چې دی تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدی او خپل هغه هدف مو تر لاسه کړ. قسم ډیر کار پاتې دی، خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. اسف یو ورک شند مالو او د دمیر صبح بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا د میرستو آصف حبیبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف کلک تاسو په دې کار باندې اوس مونږ خبرې وکړو، په د مې مخ کې مونږ خبرې وکړلې تاسو څنګه ژوند کار او کړاوونه او دا غنه تاسو راووتئ خپل د جنگ زپلی هیواد د 50 کلونو جګړې چې وهاله دي، که اوس راشو د ټکنالوژي دغه مو څنګه غوړه کړله، خوخه کړله په خپل خوخه راغلی وي او که نه څه تشویق کړی وي؟ څه شی
ټکنالوژي ډګر ته په خپل خوخه راغلی یم؟ ځکه زما ټکنالوژي ډېر زیاته خوښېدله. زما هغه وخت کې چې زه ډېر کوچنی وم له کمپیوټر سره مې ډېره زیاته مینه درلودله. ما دا هیله درلوده چې زه د کمپیوټر په کورس کې داخله وکړم، خو بدبخته هغه وخت کې دومره مالي امکانات له موږ او زما له کورنۍ سره نه وو چې د کمپیوټر دې په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړي وای. نو دا زما هیله وه. او کله چې دولسم سم زه رافارغېدلم، نو هلته خو په افغانستان کې موږ دا د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځې. نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده. او هغه کې د انجینری په پوهنتون کې داخله په پانځه کې یا فاکولته کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. بیا ملته د انجینری په پانځه کې همدغه د مخابراتو د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړ. اول انتخاب یم دغه ټیلی کمیونیکیشنز، او شکر ما خپل اولنی انتخاب ته وټاکل شوم. او دا زما د خپل خوښې انتخاب و او خپل خوښې مې د خپل فیلډ ټاکلی.
څوک باندې تاسو راغلي؟ خو موږ حبیب آصف د خپل د پی ایچ ډی په اړه مانی چې تاسو لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، د دې په اړه رمانی را سره خپل دغه شریک کړي، تجربې را سره شریک کړي، خپل خبرې خاطرې را سره شریک کړي چې دا په کومه برخه کې کړې دي. اکثر موږ اوریدونکي چې دي هغه په دې معنی خبر دی چې را 4G نشته، هغه په دې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په دې معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، نو کله اوریدونکو په دې معنی تاسو خبر کړئ چې دا د دې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د یو 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 ټرمز د چې دا د مثال په توګه کوی چې 4G دا اصلا فورث جنریشن، یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي. 5G اصلا فیفث جنریشن او یعنی پنځم نسل، او 6G سیکست جنریشن. اصلا په دې رو پرمختللو هیوادونو کې دا 2G او 3G اوس له منځه تللی دی. هغه ډېره زړه ټکنالوژي وه، خو په ځینو شاته پاتې هیوادونو کې اوس هم شته. اما اوس چې ډېر زیاته رواج ده، هغه د 4G ده، 5G ده او 6G خو تر اوسه کار پرې روان ده، هغه بازار ته به نظر راغلی. نو د دوی د دغه 4G او د 5G د ټکنالوژي د دوی هدف دا ده چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به اسمس تاسو لیږلی شو او یا په ټلیفون کې مخابره کوي شي، یا په دې وروستیو کې په 3G کې یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو د هغوی د سپید ډېر زیات کم و، سرعت یې ډېر کم و، کیفیت یې ډېر زیات خراب و. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپید او د هغوی کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغه اوتوماتیفي کړلي په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپید د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G و، ځینې نوي تغییرات راوستل چې وکولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې له ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولی شو په 4G کې استفاده کړئ، یا مو اس ایم اس لیږلی شو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولی شوې. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریست ته هم لاړه. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا دغه د فابریکو برخې ته، یا هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخې ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخې ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په نورو برخو کې هم ډېر تغییرات راغلي. د بېلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به د مثال په توګه په جرمني کې ناست شي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له انټرنټ له 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبوټ په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه و. دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه وي، بلکې نور فیلډس ته
نور صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرینګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو وویل،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په دا اورېدلي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلیږي، نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، له وایرلس ده، بي سیم ده، عمل انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، اوس هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنالونه لیږي رالیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سینسرونه انسټال کړي په خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته د ما مخ کې اوس د ټرافیک لایټس دغه سور د زبایت څوبه کما، شین د زبایت څوبه کما، زیر د زبایت څوبه کما، شاوخوا خلق چې تر رواني خپل بریک نیسي، ځینې چارې خپل موټر په خپل د سنسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پوښتنه که زه د یو عام د غپ هیس باندې که د اوریدونکو په هیس باندې زمانه یو ځین کې پوښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي؟ څنګه په پرمختللي هیوادونه دي نو هغوی سپوږمکۍ یا سټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویلې چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو د دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پی راځي په دې یو څه معنی؟ اصلا دا خو دا
ډېره سخته ده چې یو څوک دغه دقیق مقدار پیدا کړي. او زما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. مثال په توګه چیرې تاسو وایئ چې دلته یو بلډینګ جوړیږي، دغه بلډینګ باندې 100 روپۍ راځي، خو دقیقا ارقام یې معلوم دي، ځکه یو انجینیر جوړوي او یو ارګان جوړوي، وایي چې 100 میلیونه 10 میلیونه ډالر مصرف راځي. که نه د ټکنالوژۍ د اختراع د ټکنالوژۍ د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن نه کوي. دا مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي، بله برخه بل هیواد اختراع کوي، بله برخه بل هیواد. داسې یو په ډېره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده، یو ډېره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوه شي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
که د مصرف علاوه د پروسې کوم خبره کوو، نو دې کې بیا ټول چې کوم نړیوال کوم دغه دی د ټیکنالوژي چې کوم ادارې دي نو هغه سره یو ځای دا په ګډه کار کوي او کنه دا بیلابیل مشخص یا ادارې دي صرف هغه په صرف د دې لپاره دي
د څه مشخص ادارې نه ست هر هیواد یا هر ارګان ځینې پروسی ځینې ټیکنالوژي دي چې هغوی یوازې په انفرادي توګه کار کوي خو ځینې پروژې دي ځینې اختراعګانې دي چې هغوی په مشترکه توګه کوي او مرحله یې داسې ده اول مخکې له دې چې ټیکنالوژي رامنځته شي یو ضرورت دی ټیکنالوژي باندې دوی دوی نتیجې ته رسیږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې شته ده موږ باید دغه ضرورت د رفع لپاره یو ټیکنالوژي رامنځته کړو چې مثال په توګه مخکې یادونه وکړه په مرکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې ښه نو ټول نړیوالو یا اورګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی د نتیجې ته ورسېږي چې سرعت او کیفیت د 3G ښه نه ده نو چې ښه نه ده اوس دغه څنګه موږ حل کولی شو دا بیا فرضاً په شلو دېرشو پنځویشتو برخو باندې ویشل کېږي نو یو مملکت یا یو اورګان په یو برخه کار کوي بلې په بل برخه کار کوي کله چې دوی خپل ریزلټ ترلاسه کړل بیا دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې سره شریکوي او دغه نتیجه نور اورګانونه ولې او دوی په دې باندې فکر کوي دوی په دې باندې غور کوي او دوی حتی کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړي د اورګان ترلاسه کړي دا دقیق دي او صحیح دي سم دي کنه دي کله چې ټول تاریخ قناعت ورسول هغه ورسته بل دین سټانډرډونه جوړيږي په نړیواله سطحه چې هغه سټانډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یو ادارې د آی پی یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د ایغې ادارې د چتر لاندې د سټانډرډونه جوړيږي د اکثریت سټانډرډونه البته ټول نه نو کله چې دا سټانډرډونه تایید شول دغه نو ورسته به دغه سټانډرډونه غټو شرکتونو ته ورکول کېږي خپل دغه شرکتونه په دغه سټانډرډونو کې خپل نفوذ لري دا کله چې دا سټانډرډونه پبلش شول اې د خبر رسول دا شرکتونه د مثال په توګه لکه اریکسن لکه نوکیا لکه اپل لکه هواوی نو دا شرکتونه چې هغه به دغه سټانډرډونو پر اساس خپل وسیلې جوړوي د مثال په توګه یو انټن جوړوي د مثال په توګه یو کیبل جوړوي د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشتیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې کوم موبایل یو اگر روان دی ورژن یا سټرا روان دی نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دی
دقیق ورسته لغه به چې د سټانډرډونه دوی د سټانډرډونه چې خبره سول دوی خپل وسایل جوړ کړل هغه وسایل څخه مخ کې دوی دا اعلانات کوي په ټي وي باندې په رادیو کې په سړکونو باندې بلبورډونو باندې چې دا زموږ ټکنالوژي ده دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسته لاله مخکې دوی پوهیږي دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي دوه کال ورسته یو کال ورسته شپږ میاشتې ورسته دغه ټکنالوژي راځي نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي
اسف دي چې پښتنې ډېرې دي زه پوه شوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پوهیو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوي نو کدا لکه اسان هغه کې تاسو تشریح کیچی د دې څه تغیر و بی د 5G او د 6G
اصلا د 5G او د 6G اومدا تغیر ده چې په 5G کې ځنې موږ ته یوز کیږي ځنې قضیه ځنې ستونزې ځنې په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي دومره پیاوړې نه وایي سکس جی اصلا ډیټا ډیزاین شوی چې هغه د 5G کومې نیمګړتیاوي یا د 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې د نه کارولو یا هغه کې د کیفیت د کمښت له امله د دوی د 5G ستونزه یا د 5G هغه مشکلات ورحل کړي د بیلګې په توګه د 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې پاتې سمخارو کې فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هلته هم د 6G په وسیله باندې موږ وکولای شو ښه خدمات وړاندې کړو د بیلګې په توګه په دا ماس دا مریخ ته چې کله د کوم مغزي دا کومې
پروژه چې دا و
یا په یو څومره ورسته په سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي د دې خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکول شي یا د مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي اویشن کې چې هغه په دې انټرنیټ لري خو ټول نه لري هدف دا ده چې دا باید ټول انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلولی دی 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 ټولنې د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره هغوی باید ټول یو ښه باکیفیته انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیخ چې دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه د 5G ستونزې ورحل کړي، بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاو یو بل سره د ارتباط د درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف، د پروګرام د پای شي بي هم دی او پوښتنې ډېرې زیاتې دي، ځکه د ټکنالوژي یو داسې موضوع ده کنه چې دی خلق او اوریدونکو ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. خو د پروګرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی که موږ خبره کوو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسېدل، تاسو خپل سیمې ته څنګه ګوري؟ که موږ د افغانستان خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، په دې ټکنالوژي او په ځانګړې توګه په دې برخه کې څومره په کم مقام ولاړ؟
زما پر نظر زمونږ دواړو هیوادونه خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنیو ټکنالوژیو باندې متکی یو. یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټولې ټکنالوژي چې مونږ ته راځي او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړي دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي نه تولید کوونکي. یو خدا دا چې مونږ په نورو خلکو په نورو هیوادونو او په نورو ټولنو
تکیه کوو په دې معنی
دا یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې دایرېږي، هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وسي، خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخې ته پام وسي، او که نوي مرکزونه تحقیقي، نوي څانګې، نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي، ترڅو پښتانه دغه برخې کې د تحصیل، تحقیق او کار لپاره تشویق سي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې ووایې، دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه سي په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې وړاندې کېږي، هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. زه فکر کوم دا اوس هم په کوزه او بره دواړو پښتونخواوو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بېلابېلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف، دا پروګرام بالکل دا پایشی بی دی او څنګه ما مخکې ویلي، په اخره کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه، نو ځوانانو لپاره مو څه پیغام دی؟ تاسو غږ په لارو بار او ټول ځایونو کې اوریدل کیږي، نو دغه لپاره تاسو څه پیغام وی؟
سما پیغام دا چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په داسې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او معنوي ګټه نه لري ځای نه کی، او هیڅکله خپل همت له لاسه ورنکړي.
آصف حبیبی، ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې خبرونه او مرکه کې مو برخه واخیستله. د ژوند د کار په اړه ډیر ګټور معلومات شریک، ډیر زیاته مننه تاسو.
کور ودان خیر اوسې، تاسو ښه مننه، ډیر مننه. کور ودان.
د مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس هلته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي، دا غي خبرې تاسو واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغاړو په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلې شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوي مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله. دمشال مرکا. دمشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تا
السلام علیکم ملیحه امیر ساده یم دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
اردونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وستي ملیحه امیرزاده پر رخصتۍ ده. راتلونکي اونۍ نه به سر خبرونه هغوی مخې ته وړي او راځو د نن ورځې میلمنې ته. موږ سره شازیه خپلواک د کوټې نه د واتسایپ لارې میلمنه ده. دا ډاکټر ده په کوټه سیول روغتون کې. دغه راز د خزو تعلیم ته د تشویقولو او دغه سي ماشي ګټو ترلاسه کولو ته د تشویقولو لپاره هم مبارزه کوي. پر دې سربیره دغه هسپتال ته د افغانستان ناروغان راځي. پر دې سربیره دغه د کی خزینه ډاکټرانې دوی سره د افغانستان نو د دوی سره به د افغانستان د جنوب په حالت هم خبرې کوو. ځکه چې دلته کې څه باندې څلور کاله وشو د جنوب په تعلیم باندې بندیز دی او دوی موږ سره دا وخت راغلی دي. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دوی دا خبره هم کوي چې که ښځې خپل حقونه ترلاسه کول غواړي نو په کار ده چې په موجوده وسایلو کې په موجوده موقعو کې خپل دغه کومه مبارزه ده خپل حقونه دي هغه ترلاسه کړي. دغسې دوی دا خبره هم کوي چې باید ښځې له سړو سره په ټکر کې رانه شي بلکې د سړو سره په شریکه د ښځو د حقونو لپاره د پښتني ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. شازیه صاحب ډېر ستړي مشي. ډیره زیاته مننه ستاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکو. او بیا هم اوریدونکو که تاسو له دوی څه پوښتنه لرئ نو همدا وخت د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې خپلې پوښتنې لیکلی شئ. زموږ ټلیفون شمیرې هم تاسو ته ویم چې 00420221240105 او دغه سی واتس اپ شمیرې دي 00420241 او اوس هم راځو خبرونې ته. شازیه صاحب که لومبه همدغه ته راشو چې تاسو را تیر ورځ ما خبرې کېدې نو تاسو ډېر ځینې یاد کړل چې د ومه پورې تاسو مختلف سکولونه کتلي دي او مختلف سکولونو کې تاسو زده کړې کړې دي نو ما خو تاسو نه بله پوښتنه بیا ونه کړه چې وجه سوه نو کړم بیا همدغه خبره وکړې مننه به وي.
بالکل ما دا اول دا اوس په ژوب کې وم زه له ژوب څخه یم له ژوب سره تعلق لرم. اول تر پنځمه پورې ما الته سبق وویل او له پنځمه بعد څخه بیا زما بابا سی او هغه سرکاري نوکری لرله یو بل ځای د پوسټینګونه ولو انجینیر و هغه نو زما د پلار دا ډیر خواهش او اوس سره زما د مور دا ډیر خواهش ولې سي زموږ بچي ښه تعلیم حاصل کړي ولې سي زما د پلار په سوچ او زما د مور او خاص کر زما د پلار په سوچ سي بچي سي دي هغه ته ښه تعلیم ورکول معنی ښه ژوند ورکول دي ښه بنګله ښه موټر ښه جامه ښه هوټل ته بوزدل دا ژوند نه دی. اول بنیادی ښه سیدی په ژوند کې هغه تعلیم دی ښه تعلیم دی نو د دې ښه تعلیم لپاره بیا زما پلار موږ له ځان سره کو چې یو په چمن کې والته موږ بیا له چمن سي واپس کوټې لا راتلی بیا په کوټه کې زموږ لپاره ځای برابرولې دا سوګنې لپاره نو په دې دا یو کال دا د ووم په ووم کې سيزوم په دې وخت کې بیا زما غا څو میاسې سکول مې په ژوب کې ولې یار د انکارو یو سکول ته ورتلم هغه سکول کې زما کلاس نه ووم کلاس نه ولې بیا په د سلون له ښیانو سره کښېنستم بیا سی په ټیچر لا غوزه خپاره نه سولې استاد بیا بیا ماته سبق راو شو ولې بیا دا سی بیا لا غسکول کې نظم کلاس نه ولې څه څو میاسې زاله ته بیا لاغه بازه خزت لما لاړه ما دنجون سکوله نو سیزه دنجون سکوله تلم پدا نو اکم سکول ته سیزه ورالم نو دا هغه ټیچرې دا د الکانو په سکول کې سوم د دې اساتذه دا لما سر پیر شو زه به ډېره ستایله ما زما په وړو وړو زده کړو باندې کله چې هغه سکول تلم نو هغه ټیچرې راته ویلې هغه اوسانې راته ویلې ویل آیا ته دونې قابلیت لرې ته زما په کلاس کې کښېنې نو لما سر د دې جواب نه مو ولې سي دا قابلیت معیارونه هر چاري جلا جلا دي چاري ډیګري دي چاري پوزیشن دي نو سو میاستې بیا د هغې په کلاس کې وم بیا سو میاستې په کوټه کې وم نو په کوټه کې سي بیا په کم سکول کې وم دا کال زما هغه ډېر سرګردانه و په کوټه کې سي بیا په کم سکول کې وم هلته به بیا مازګر وخت تلمه هغه په سهار وخت د انګریزي میډیم سکول و په مازګر وخت به دا اردو میډیم خو نو زه به د اردو میډیم له والالو تلم د اردو میډیم واچه دا وسي زه پرشانه تلم ما ته به دې ویلې سي که په انګریزي میډیم کې ته داخله اخلې بیا به ته یو کلاس پر شا ځې نو ما به دا سوچ کوي چې زه به کلاس پر شا ولې ځم مانا خالي د دې واچه زه اخیستې زما د انګریزي ښه به نه ده زده نو ما دا زړه نه منل سي زه لاړه سم شاته زه راغلم دا اردو میډیم لپاره تلم نو په دا اردو میډیم کې بیا سي کله ما پوزیشن تر لاسه کی ز فرست پوزیشن ما واکس تلی نو ا پرنسپل از ډیر واستایلم هغه په دین چې هغه ویلی دا په اخري میاس کې راغه بیا دا به مزګر راتلس کول لازم ده سکول د شروع کې دوه وخت یو درې بجې به ویلی او بیا هم دې ځان تر ځای وره سوالې ش نمبر یې واخصل نو دا
شازیا سه بچي او وخی ستاسو خبره پر کومه شازیا سه بچي اوس یو مقام تر رسیدلې ده نو یوازې د ومه پورې تاسو دومره انرژي به خراب کړي دومره مشکلات انسان وخت ډېر کموم رہی نو د دې تشویقولو کې څنګه چې تاسو ویلي ستاسو والد صاحب او ستاسو مور هغوی تعلیم ته ارزښت ورکوو اهمیت یې ورکوو نو دغه ستاسو دغه سټیم نه برقرار ساتل دی کې به ستاسو د والد صاحب ستاسو د مور هم ډېر رول وي او خلکو ته څه پیغام لري چې باید تعلیم څومره هغې ته ارزښت ورکړي جدي واخلي
زه ویم په ژوند کې په هر څه کې تعلیم دی ستا په ناسته کې تعلیم دی ستا په ولاړه کې تعلیم دی دا کله زه خپلو بچو ته هم وایم اول چې دا ما له خپل پلار له نیکه څخه دا زده کړه کړې وه چې موږ پر دا کله ډوډۍ خورو دا هم یو زده کړه غواړي او دا زده کړې چې دي تاسو تر څو تا تعلیم نه وي کړی ته له دا زده کړو بې برخه یم هغه زه ډاکټره یم او په هسپتال کې موږ له ډېرو عدسو سره مخامخ کارو او په هغه کې بیا د خلکو له موږ څخه شکایت دا ویسي دا د ډاکټر قصور وسي زموږ مریض لا مړ سو لا زموږ مریض خراب سو لا ډاکټر زه نه واورېدلم خو زه بیا دا ویایم چې د تعلیم د کمۍ له وجې ځخه په ډاکټر او په مریض کې په مور او په بچی کې په پلار او په بچی کې په نجلۍ او په هلک کې په معاشره کې او په کورونو کې سکم دا په میان کې سکم دا ګیر را روان دی معنی موږ له تعلیم موږ دا شعور نه لرو تعلیم ضروري شی دی اوس موږ تعلیم ترلاسه کړی وای نو موږ ته بیا درک راکوي چې تعلیم څه افادیت دی که تعلیم وسي نو یو مور سي تعلیم یافته وي یو مور سي په مغزو جوړ وي یو مور سي د ژوند طریقه زده وي د تعلیم له لارې ځکه دا ښه نسلونه جوړ نسلونه سيحتمند نسلونه جوړولای سي او ما شته
کولای شي نو تاسو څه ګوري چې وبخي
د شذو تعلیم سي دی د شذو تعلیم هغه د پرنس کریم سکم نیکو دا ما یو چاري او ویلس هغه خان ترې دوی نکلي هغه ویلس ک په یو کورنۍ کې یو مور او پلار دوه بچی لري یو نر یو شذ لري نو که د تبیا له سر پیسې نه ویل یاڅه غربت وی که د ته موکا ورکړل سي په یو باندې به تعلیم کوي نو هغه تعلیم د دوی په شذ باندې وکي ولی سي شذ تاسو نسل درکې ماشا درکې او نرسي وای نر هغه د اغه شز اولاد را دستا شز تعلیم یافته کدا یو نر که خو میرومه وو پر مخ ته نوم کې به ګرد نرګانی او شز دا به ګرد تعلیم یافته
سم ها شازیا سے بمنگ با لنڈ لنڈ پختن استا سن کو و استا سو بہ من نوی چ لنڈ زو بون را کی زک چھ ڈیر زیات پختن دی ما سر یو پختن بل دا ہم را جوڑی گی چھ تاسو ویلی چھ د و م پر مادل تز دک و کڑی دا غی نو روس تہ بیا نور ز دک کم کم زینو کی وکل یو پاری کی بہ ساسو سے پوزیشن او دا پختن ہم د سر زبایدو کم چھ تاسو میڈیکل ترات للی نو پخپل خو خبان را لی کد مور پلار پخو خرا لی
میڈیکل لزب راغلی پخپل خوشا باندی ما خو زوی آیا مسی اکم ماحول سی ما ترا کڑی و اکم لیار سی ما ترا شوولی و اغز ما مور و لاز ما دا مور دا شوک ولی سی زا ڈاکٹر سما او بیا از ما لپار از ما مور اغا ماحول جوڑ کڑی سنگ ماحول ما لاز ما مور بلا سهار اتر مقصان دا کور کار کولی کل ما تا دا نو ولی سی جاڑو ولگوا لوش رس پریمینز از دیر استڑی اما دا واړه واړه شان دي خدا د یو ماشوم په روزنه کې ډیر غټ کردار ادا کوي او دغه سیزما پلار بیا لما سردام رسته کوله سیزما په یاد دي سیزه د دریم سلرم وخت کې وم دا په کلاس کې بزما پنسلان به ډیر خوشکی خوشکی ول اغه زما پلار په دې لا توجه ور کوله سیزه پنسلونه سیزه ور بدلاو مرا بدلاو مرا بس سیزه بدلاو مرا بدلاو مدیله نو د دې په لیکلو کې شوق وی او دې ته بخوان در کوي زما پلار ګرن جامې کله له یو د برند غمال نه دی راوړي دا سی سی خدا زما پر تعلیم باندې زما پر سبق باندی لیا بکل ما پا اخبار کی یو اشتیار وو ویل سیزا پا پلانی زی کی سبق بیا ما نو بیا بز ما پلاک دیتا نکتل سیزا دا الکانو اکیڈمی دا دنجونو اکیڈمی دا دیتا بی کتل سیز ما دا لور شوق دی از ما لور سبق لزی نو لما سر برا روان سو سیرازا دا تا بوز دا مو که سبق لولارا سمانا ما کی از رڑا را کردیو ماحولی را کردیو
نو آغا جونو تا اچھا پیغام لرے دا وقت پا قبائلی سیمو کی پا بلوچستان کی دغه سی خیبر پختونخوا نورو سیمو کی پا افغانستان کی جونو تا اچھا پیغام لرے تا سر تیر روز ہم زما خبر کی دینو تا سوائی چی جونو پا موجودہ وسائلو کی چی دوی تا چمر ہم وسائل موجود دی باید پاگی کی خپل تعلیمونا خپل نور حقون آغا تر لاسا کی پا دغی ہم رناوا چی منن بوی
او بالکل زویان سی یو پلار سی دی پداسی ټولنه کې سی الته د شذې پر نامه باندې لیا په غور دی معنی سی په یو کور کې لور پیدا سی نو ګرت پګر کور کې داسې غم پروت وی لکه الته سی مړی سوی وی ولی سی دی یې سی لور پیدا سولا هغه لور دی په دې سوچ ورته ګوري سی دا لور به بیا اوس زب مړی په خول پس د قوم ډوډۍ به دا پختن به پس د کوم صفائی به پس د کوم بیا یو چالو ور ودوم بیا به ولور بیا او بیا به کم سام ساسو سامان د کور به ورکول کاږي نو هر څوک په خفای زه دا ویم سی لور سی دا هغه انسان ده دا لور نوم الک او انجلی نوم سی موږ ور کړی دي دا موږ نومونه ور کړی لکه زما نوم شازیا ده د یو چا نوم ماریا ده د یو چا نوم دریس دی د یو چا نوم اجمل دی دا نر او شزه دا هم موږ نومونه ور کړی دي موږ په مغزو کې د شزه په مغزو کې خداس یو کمای نستا نه دا معذور او د مغزو لپاره نه د دې مغزه بایولوژیکلی په ساينسي توګه کم جوړ شوی دي چې هغه دا پلانای پلانای کار کولای شي یو بل کار نشي کولای شزه یو انسان دا او تعلیم ډیر ضروری دی تعلیم باید سی هر شزه ترلاسه کی او شزه سی دا شزه دا بیا دا و کی سی پا دی که دا سوچ نا بندی سی زما پلار پا ما پا پت مخ تعلیم کئی او زما پلار پا ما پا گول جامو کی تعلیم کئی یا زما پلار کا پا ما تعلیم کئی نو او کا زما پلار ما ڈاکٹر نیسی جوڑا والا ایزا تیچر جوڑا دل ایسام نو زد جوڑا سم ایزا تیچر نیسام جوڑا دل ایسام خالی سبق ویلای سم تر لسما تر لسما تر شفار سما نو زه دی وویا ویل سی دی ریشو زو تزو بیا سی پر مخ سبق وویا سا نو دی ویای سی سبق مش ولی وویا د چش لپاره اسی بم کور کی لوش مین زنو تر دغه شه دی مش د کوم کار زکو مش سبق نو وی او دی مدي سوچ نه کی سی سبق د دی لپاره خالی نه دی سی ته نوکری تر لاسه کی سبق معنا ته په ژوند خبره سي په سیاست خبره سي په خپل حق خبره سي او له معاشي سره له کورنۍ سره له بچو سره په خبره سي او ښه ژوند وکي
ستاسو خبره مقصد دار چې لکه استاد ذهن خوشاله استاد له خوشاله جون کې ډیر رنگینی دی ډیر کارونه دی ډیر خبرې دی اغه نه سړی خبر شي نو تاسو چې تعلیم یوازې د ډیر پاره نه سړی پیسې وګټي شازیا سره به تاسو نور هم خبرې کوو په فیسبوک باندې ډیر ملګرو تاسو د کار ساينه کړی دا او تاسو سلامونه را لګیلې دي لکه امل خان ستورې ادب کده په نامه باندې یو آی ډی هغه هم تاسو ته سلامونه را لګیلې او تاسو د کار ساينه کړی دا قطب خان هغه هم دغه خبره کې د دین علاوه عطا محمد او رفیع الله پښتین دی تاسو ته سلامونه را لګیلې دي او عبدالله احمد هم لیکي سلامونه او نور الله شاو چې زه په وزیرستان کې تاسو خبرونه اورم او ډیر معلومات هم حاصل کړل وقاص پښتین وایي چې خورکې ته سلامونه او محمد خان هم چې خورکې ته لوی ژوند کامل هم و چې موږ وایو چې دوی هم دغه خپل تعلیم ته او خپل مبارزې ته خپل کوششونو ته دوام ورکړي نو زیاتره هم ستاسو د کار ساينه کړي د اوس په ستاسو په کار باندې هم خبرې وکړو چې تاسو څه کار کوي او په خاص توګه د خزو تعلیم ته تشویقول د لپاره دغه سي ماشي ګټو ته د تشویقول د لپاره څه کوي تاسو
زداویان سی شز ترتوسی اقتصادی طور مالی طور دا نو خپلواک دا خپلواکی آسی نستر لا سکولا څنګه سی د دې سوچ دی او د دې لپاره زدا کو ما خپل لا دا کړی دی یو خو ز ګردو شز تداویان سی تعلیم ک ار وخت لاره پیدا کی هر طریقہ تاسلیاره پیدا کی مانا ډیر شزی دی چې هغه اوس په کورو کې ناست وي نو زه کله کله ډیپریسډ وی کله مایوس وی نا امید وی نو زه ورته وایم چې کتاب شې په دنیا کې نستا کتابو مطالعه کواستا لازمی نه دی چې ته په اتم کې یا په شپاړسم کې نو بیا به ته کتاب ویای کتاب ته هر کله ویلای سي او کتاب ډیر شمول غري دی او بل ما خپل یو ورکشنای واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی پکم کې سزا هغه جن یو ځای کوم سره کمی سي آنلاین بزنس کوي آنلاین کاروبار کوي او پاره کې د هر عمر شزستا او د چاچونی سبق ویلی چاچونی سبق ویلی او داسی شزم پاکستانی هغه سبق نه دی ویلی خو هغه بزنس کې کاروبار کې خپل او زه ډیره په دې خوشاله کړم او په دې کې دا هم نه دی سي ډیر شزم موږ غویای سي زه کاروبار والی وکم زه ګونې روپی لرم زه کاروبار والی وکم نو دا کاروبار کړو مقصد دا نه دی سي ته منا تر روپی وګټي خپلواک ساته ستا خپل سوچ دی ستا خپل فکر دی هغه د هغه ازادي ته ولره معنا لکه د یو شدې دا خوښ دی چې زه د خپل د ستنې کار کوي یا دا کار کوي یا د دې انا ډېر ښه کار کوي یو په دا د کار زمينه نورو خلکو تور برابر شي د لیار بور برابر شي او ډېرې بيماري به ستاله مایوسي سي د نا امیدي د هغه ورکه سي د دې لپاره د ځان یو وړوکی مثال په دې دلته ورکول غواړم تر دا کار پوري چې زه څنګه یو ډاکټر یم نو کله چې ما دا ایم ایم امتحان ولې نو زه خو زیاتر په کور کې هم نو زه ډېر دا موبایل خو ریل ست ګورې اړوي راړوي دا تا ډېر ډیسټرب کوي نو زه ډېر تنګ هم دا چې سبق بنا راځول کې دی نو ما څه شروع کول ما کتابونه د پسای کې دغه نور سرویای ما کله کله لته کتابم دیخته نو ما د ستنې کار شروع کړ د ستنې کار خپل یو کمیس مرا واخستی او د ستنې کار ما شروع کړ نو یو چا د ویلې وستا امتحان دی او ته د ستنې کار نه کې نو ما ویلې د ستنې کار سي دی د زما کومه مایوسی ده کومه نا امیدي ما ده کومه د زړه تنګي ده دا باسي
په خانه و چې یو کار د بل کار د مې پښتانه وی چې یو کار د بل کار د مې کېدې چې دغه وجه مې
نو ما خپل داس کړی دی نو زه ویم سي شو دا باید چې خپلواک سي د لاس په پای د پینځر
بالکل بالکل تاسو دغه ګروپ چې کوم جوړ کړی دی واتس اپ ګروپ او پدې کې تاسو چې لوست خل جنہ کوم پکښتا نه لوست هم پکښتا دی او دوی دغه سي تاسو دغه یو ګروپ را جوړ کړ دا هم راته و چې پدې کې څومره جون دي خزي دي او څه څه کاروبارونه کوي
دی کی تر اوسه لما سره شپږ ویست ممبر دی او ځکه کله یو ممبر هم راسی د ګروپ ته زد به انتها زیات خوشاله سم زما خو چونکی داسې بزنس کاروبار په دی کې نور هغه یو لاس نسته زه دا دوی یو ځای کوم په دی سی دوی سره یو ځای سی او کله لورلای یو چلی سی دا هغه یو څه خرڅوي نو تر کوټې هغه په اسانه باندې راورساږي او بیا په کوټه کې یو څوک شی خرڅوي هغه تر ژوبه په اسانه باندې ورساږي په دې کې شپږ ویشت نجونې دي پاخه کارونه دي د یو خو کارز یو د کچا کارونه سی دا دی پکښې یوه انجلۍ ده هغه بیا د میک اپ آرټسټ ده پکښې او نیمای ښځې دي هغه بیا په اډار باندې په بل چا کارونه کوي خو هغه کې یوه ښځه ده هغه بیا دلته زه جیم لتلم په جیم کې ما دا ښځه پیدا کړې به په جیم کې خوراک به راړی خوراک به خرڅولی په خپل جیم ډېر کولی په نورو ښځو باندې خوراک به تیار کړی هغه به هم په جیم کې ماشاءالله ایزیلی اوچ کولی هغه ته په دې باندې هم ډېر پی ګټلې او له نورو لرو ځایو څخه کارونه اخیستل پاډر باندې کار کول نو دا ګرځې ښځې ستا خو زیاتر د پاخه کار والا ښځې ډېرې دي نیمه یې ښځې دي پرسونه جوړوي دا په ډېګونه جوړوي
مختلف شوزیا صاحبہ منگ با لنڈ لنڈ پختنے کو استاد سے نہ او تھا سو مات مننے بو لنڈن جو ابو نہ رکھی استاد سو سر دمرہ معلومات تھی او پدمرہ کم عمر کی تا سو دمرہ ڈیر سے لی دی او دمرہ ڈیر سم لوستلی دی چے پ لنڈ ٹوک کے با کیدے شی دا غیر غو نشی خو بیا ہم سپورٹس سرا ساسو علاقہ شتا نشتا کتاب گوری نہ گوری او کم کم کتابونم کتلی دی
اول خبر باندې نسوم پوزونی ما چې سپورٹس کوي کنه تاسو وختي د جیم ذکر وکړو مال چې سپورٹس کوي څه قسمه سپورٹس کوي او سپورٹس عمر مهم دی سپورٹس خو به هیڅ زیات مهم دی ستاسو د بدن ورزش دی ستاسو د بدن خوراک دی ستاسو بدن چې دی چې تکار نه وکړي ته یو ځای ناشته
او تاسو خو ډاکټر یاسته دا به هم توو چې ډوپامین هم د ایکسرسایز سره د ورزش سره خارجي کڅنګه ڈوپامین چکم بدے آگا ہم دا ورزش سرا دا سپورٹ سرا دا ایکسرسائز سرا خارجی گی تاس کو ڈاکٹر ایستے ہم کپدا گی ہم لگا رانا واچھے ہوئی
بلکل بلکل دا کمی شزی سی ورزش کئی یو خو دا آگا پا بدن باندی دیری مش پشتانو تی اچا تیوی کار شکاول ایسی سو ستا پا فیصلہ کڑلو کی تا تا دیر آسانتیا وی ماحول ساتھ لائسی ما اسی کړی نه دی زما د ډیوټیز لا وجه ځکه دا زید نشوال لا خدا دی پا یوټیوب کو نن سبا په انستګرام او یوټیوب سې دی کې مش پښا تو غوان دي استعمال وکړو په دې کې ډیر داسي ورزشونه دي یو نن ما ته تلې سې ته په کور کې په د اوشل مینټ کې ته ایکسرسایز کله سې سم لکان غواړي
سم سم او دا هم راته و چې تاسو سره پرون زما خبرې کې دي تاسو ول چې کوم د کوټه سیول روختون دی هغه ته افغاني مریضان راځي د غسل د کې افغاني خزینه ډاکټرانی دي نو د افغانستان د جنو په حالت منی څه نظر لري
د افغانستان حالت خو د شزه معنا په یو معاشه کې کې موږ سره تقسیم کو د 50% فیصد شزه د 50% د سړی کا نو 50% خو تا ضایع کړ تا ما د نور ملکونو کې د سپای او د بیزو او د موږکان دا ما غي استعمالوي په یو نه په بل لار باندې هغه یې سمشکار ځین خواخو د نیچرل سي قدرتي کمی کم شان دی په نیچرلی لاغو مشکار واکو او موږ بدبختی دا د سیمش کو نیچرل قدرتی شان کو یلکا موږ انسان ضایع کړی دی او هغه انسان ته موږ نوم ورکړی دی شزا او هغه شزه ته بیا موږ په کم نظر سی ګورو هغه د مزدور په نظر ته ګورو نو موږ لما سر دلته چې کومې ډاکټرې دي ما سپارون د یوې ډاکټرې وتا ته وویلې هغه ډاکټر سی د هغې تعلیم دی وکړلی افغانستان ذخره غدلی بیا په یو ډېره مجبورۍ کې په خوارۍ کې د دې پلار هسې پیسه نه لرله دلی سیدا خپل کار کوي په یو ځوی باندې فارمیسی وکاله په بل لور باندې میډیکل وکاله ایم بی بی ایس وکاله دی بی ایف سی پی ایس یو کوي ایم سی پی ایس یو کوي خو دا په اخر کې ډیره مایوس وله دا واپس افغانستان لولاړله ما دی ته دی ویلی ویلی ما ته دلته پاکستان کې راته هغه نه راکوي واک نه راکوي چې زه خپل پریکټس وکړم ما ډیګري خو ترلاسه کړلې خو ما ته نه راغلي هغه ویل ته افغانستان غي نو دلته په پاکستان کې هم دوی لځای نشته
تاسو دا مطلب دا دی چې په خپل وطن کې هم ځای نشته په پاکستان کې هم ځای نشته دغه څومره د دې نه مخکې تاسو کومه خبر وکړه چې تر دې پورې چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې د ځناورو هم استعمال کیږي مختلفو شیانو لپاره د هغوی غوښه د هغوی پوستکې یا د هغوی کار په مختلفو چړیاګرو کې دلته کې دغه ځناور ساتل کیږي او د هغوی باقاعده ښه روزنه کیږي په لکونو روپۍ هغې نه ګټه اخیستل کیږي خو دلته کې د انسانانو هم قدر نشته چې ښځې دي آخره بس یو منټ موږ سره پاتې دي صرف یو منټ څه پیغام لري د کرخي دواړو غواړو ته د جونو د پاره د غوی میندو پلرونو د پاره د غورونو د پاره څه پیغام لري
زه یو خبره دا کوم چې نرواک ټولنه د زمشغه او په دا نرواک ټولنه کې چې تر څو یو نر د ښځې مرسته نه وکړه هغه ښځه پرمختګ نشي کولی زما له ټولو ورونو زافه پلرونو زافه وړونو زافه دا خواست دی چې باور وکړي پر خپلو ښځو باندې هغه انسان دي او که له هغو سره غلطي کوي نو هغه غلطي شمار کوي هغه کې د دوی ژوند ته اور مور کوي پر دوی تعلیم مه بندوي تعلیم و دوی ته خامخا ورکوي او ارے شدی ته بیا دا ویان سی لنر سره په سر مو وزاستا سیدا نر دی نر هم ستا د ملګری په ایس باندې ورته وګوراستا او چې څله تا سره دی کستا پلا پتا پنځمه سما کولای شي او کتر لسما او کتر شپاره سما پوری سبق مو یاستا او د دوی زړه نه ما زاروي کستا پلا ری ایس په پردا کې وای بالکل یې وای او کستا پلا ری ایس ګول کمی سواچو وای چا یو بدکار نه دی خو خپل تعلیم ترلاسه کا او د لس روپۍ لپاره د پنځو روپۍ لپاره او ورور و پلار ته تر درېدلو دا بهتره د خپل کاروبار وکړي او که تا سبق نه ویلی هم د ستنې ته زموږ ښځې ډېرې هنرمندې دي ډېرې هنرمندې دي ته هګۍ خرڅې کا ته غوړي خرڅ کا ته کوچ خرڅ کا نن سبا خو انسانان په بازارونو کې خرڅاږي هغه زموږ هغه بازارونه سده خو د افسوس خبره خو چې په بازارونو کې انسانان خرڅاږي د انسانانو سوچ خرڅاږي نو ولې نه چې موږ خپل ارګینیک خوراک چې دی هغه خرڅ کړو او ګټې ترلاسه کړو او پرمختګ وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو
ډېره زیاته مننه شازیه صاحب نړۍ مننه ستاسې نه موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو یو جهان مننه ښه وختونه تاسو ته
ډېره مننه
ورونکو دا موږ سره شازیه خپلواک د کوټې نه تاسو ردوی خبري واورې دي دا ډاکټر ده دغه سي مدني فعال ده او ډيري زکري کړې دي تر اوسه ما دوی سره خبرې کړې دي نو ډېر کتابونه هم کتلې دي خو له بده مرغه وخت ختم دي نو ځکه موږ دوی سره نورې خبرې ونه کړې شوې هم دې سره خپل کوربه سره الله مومند او د خبرونه پروډوسرانو پلوشا سحاق او ایسا کمیټه اجازه ورکړي الله پامن خو وختونه
ستا وطن دا زما ستا وطن